په قطر کې د فوټبال د 2022 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په ګروپی پړاو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. لومړی د کابل په وخت د مخام په اونی مباجو تونس له فرانسې سره لوبه کوي. دوهمه لوبه به د استرالیا او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي. د شپې په 11:30 دوه نورې لوبې هم کیږي. په یوه لوبه کې پولند او ارجنټاین سره مخامخ کیږي او په دوهمه یوه کې سعودي عربستان او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په پرونیو څلورو لوبو کې هالند 2-0 پر وړاندې قطر ته، سنگال 2-1 پر وړاندې اکوادور ته، او انګلند 3-0 پر وړاندې ویلز ته ماتې ورکړه. او همداراز امریکا 1-0 له ایران څخه لوبه وګټله. د قطر د نړیوال جام وروستۍ لوبې. قدرمن اوریدونکو، له دې سره رسیږو د خبري برخې پای ته. په پاتې خبرونه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واوري. دا پروګرام احمد شبر چمتو کړی دی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کو. په افغانستان کې د بهیر د غونډو حال درکو.
په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته دا بهیرونه بیا غوړېدلي. په دې اړه به وړاندې په تفصیل واوري. په لویدیځ کې مېشت افغان لیکوال اوبولید خر له غني ادبیاتو په خپلو لیکنو کې نه اغېزمن کیږي.
دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځوي.
د ډرامې لیکلو عملي لارې چارې کتاب چاپ شو. د دې کتاب له لیکوال شغلی همت سره شخېدلی یم.
ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی، یعنې د ناول څخه اخیستی، یعنې د لنډو کیسو څخه اخیستی.
کیسه هم لرو.
د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي پور کېدو وا.
که تر پای را سره وي یو شمېر نور مطالب هم لرو. راوشم لومړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو سیمو کې د ادبي بهیرونو غونډې منظمې پیل شوې دي. په ځینو کې څو غونډې شوې دي بیا درېدلې دي، او داسې ولایتونه هم شته چې لا هم دا غونډې پکې له تیر څه باندې یو نیم کال راهیسې نه دي جوړې شوې. فریده سیال راپور لري.
کابل له هغو ولایتونو څخه دی چې د بهیر غونډې پکې منظمې شوې دي. له شاوخوا اوو میاشتو راهیسې دا غونډې هره اونۍ جوړېږي. مرکزی حبیبی لیسې ته څیرمه د خوشحال بابا فکری بهیر ته لار دی. دا بهیرونو یو فعال غړی لیکوال نقیب احمد عزیزی هیله مند دی چې د غونډې به لاپسې نورې هم وغوړېږي.
په دغو غونډو کې نوي قلموال، لیکوال، ځوان شاعران او د ادب مینوال ګډون کوي. په یو اونۍ کې په شعر کره کتنه، په بل اونۍ کې په نثر کره کتنه، کله ادبي درس وي او کله کله بیا پر ځینو کتابونو باندې تبصری وي، علمي تبصری او ادبي تبصری. د دې تقلید په ځینو ولایتونو کې هم ورته بهیرونه جوړ شوي وو، مګر زه سي د ځینو ولایتونو له حاله له نږدې خبر یم. مثلا فعلاً دغه رقم ادبي ناستې یوازې په کابل کې پرلپسې کیږي، البته په ننګرهار کې هم کیږي، په ځینو ولایتو کې بیا نه کیږي. مثلا غزنی ته زه تللی وم، هلته دغه ډول مسلسلې اونیزې ادبي غونډې نه کیږي، په میدان وردګو کې نه کیږي. یعنی په عمومي صورت کې یو څه کمی سوي دي.
په کابل کې د بهیر غونډې هر جمعه د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، کله 2 ساعته او کله هم تر 3 ساعتونو پورې دوام کوي. په ننګرهار کې بیا دا غونډې د جمعو په ورځو د سهار لخوا وي. په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روانې دي. په افغانستان کې له وروستۍ سیاسي تحول وروسته د دې بهیر غونډې درېدلې وي. یو علت یې همدا بلل کېږي چې یو شمېر لیکوال او شاعران یې بهرنیو هیوادونو ته لاړل. نو د لیکوالو بیا راغونډېدل څه ستونزمن شول. لیکوال ستانمیر زهیر په دې باور دی چې دغه مهاجرت د بهیر پر غونډو منفي اغېز کړی دی.
دا طبیعي خبره ده چې اغېز به وي او بدې اغېز به وي، ځکه چې ورسته و حالاتو کې او تحولات سره سم ډلې ډلې باندې فرهنګیان د هواد نووته ساري دي هو تو تلاړه هلته میشته شو ولې بیا هم نو مې کې ګونو ځوانان شته ما چې هغه ورځ د ختیځ ادبي بهیر یو باندې وکړه ډېر ښایسته ښایسته ځوانان نوي ځوانان راپورته شوي دي.
د افغان ادبي بهیر غونډې چې څه باندې دېرش کاله مخکې په منظم ډول په پېښور کې روانې وي د طالبانو د حکومت له لومړنۍ واکمنۍ وروسته افغانستان ته ولېږدول شوې. د دې بهیر له مخکښانو څخه یو هم باز محمد عبید دی. دی د ختیځ ادبي بهیر نوي پړاو ته خوښ دی.
په اوله غونډه کې چې زه د دویم پړاو راغم ټول پکې لس دولس کسان برابر اوس مې ولیدل چې شمېر یې د دېرش او څلوېښتو نه اوړي او اوس بختۍ خبره دا ده چې نوي نوي زلمیان مې ولیدل چې شاعرانو او راغلل او داسې شعرونه یې وویل چې دغه خبره مونږ ته یې ماته راکړه یعنې شکست راکړو ځکه په دغه عمر کې چې مونږ شاعري کوله دغومره قوي خیالونو او دغومره قوي چوکار سره مونږ شعرونه نه شو ویلی دوی که غزل وویلو که نظم یې وویلو او که بل هر سند شاعرۍ په سند کې دوی تبازمایي وکړله نو ډېر ښه روان وو.
د ختیځ ادبي بهیر اونیزي غونډې اوس په جلال آباد کې د میډیوتیک په علمي فرهنګي مرکز کې جوړیږي. د دې بهیر مشر ضیاءالدین همت مل وایي چې په دې دویم پړاو کې نوي مستعد ځوانان غونډو ته ورسي.
د ختیځ ادبي بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي زموږ ډله قوي کېږي نوي ځوانان راځي نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هر برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي.
د همدې بهیر یو بل غړی لیکوال اجمل جنت بیا له لوی سره په افغانستان کې د بهیرونو د غړیتا لپاره له لیکوال او شاعرانو غوړي چې له مانوي او مادي پلوه د دې غونډو ملاتړ وکړي.
سخت جمود چې کوم په دغه روسي کې سمات شوی دی او په هیواد کې یو شمېر بهیرونو چې له ډلې یو هم ختیځ ادبي بهیر د خپلې ناستې پیل کړي دي او هره اونۍ په دغه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. د تقویت لپاره یې په کار دا ده چې په معنوي او مادي لحاظ باندې دغه بهیرونه سپورټ شي حمایه شي ځکه که د یو چا په ویاړ باندې یوه غونډه برابرېږي یا د یو لیکوال او شاعر په د کتاب په مناسبت باندې مخکتنه کېږي یا نورې ناستې کېږي طبعا مصرف پرې راځي نو کله چې د زړه ډېر څه غواړي او په لاس کې څه نه وي نو سخته ده چې دغه برخه دي یا د دغه بنسټونه غني شي.
په بېلابېلو ولایتونو کې که چېرته ځوانان له بهرنیو هېوادونو د لیکوالو بیا ورتګ ته انتظار کوي چې ادبي غونډې به له هغې وروسته جوړوي ښایي دا لیکوال او شاعرانو ورستانه نه شي او دوی دا چانس له لاسه ورکړي چې نوي ځوانان یې د بهیرونو له لارې وروزل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د بهیرونو د کمرنګه کېدو یو علت شاید وي چې ګڼ افغان لیکوال بهر ته کډول شوي دي. په بهرنیو هیوادو په تیره بیا اروپا او امریکا کې په لسکونو افغان لیکوال له کلونو کلونو راهیسې ژوند کوي. د دوی د لیکوالۍ په اړه مې د استاد نجیب مندلی نظر اخیستی دی خو مخکې تر دې به د هغې سې ولایتونو له ډلې د یوه راپور راواخلو چې د بهیر د غونډو پر ځای پکې ادبي سیاسي غونډې ترسره کېږي او دا غونډې په منظم ډول هره اونۍ نه وي کله ناکله جوړېږي. یو له دغه ډول مشاعرو په وروستیو کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ترسره شوه. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسؤلینو هم ګډون کړی و. د روزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي قریشي د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې. هغه وویل چې د پخوا په پرتله اوس د شعر او ادب په برخه کې پرمختګ شوی.
زمینه را ته مساعده شوې ده که د مشاعرو د ورتګ وي الحمدلله امنیت تأمین دی هیڅ نوع مشکل نشته. ځوان په حیث باندې دا کوشش کوم چې د خپلو ځوانانو لپاره هغه زمینې ورته مساعدې کړم هغه سهولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډېره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په شکران غشتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړوبه کړه.
د مجاهد ملالی د میوند ورور هلمند تا د وژل د نړۍ د بلا مور هلمند تاریخ بلکی کارنامه ستا د اتل ظلمو
اے جانان سب درت وایم داس میانان ولک زاوته
زمون دکلی سمای ور گناهکار دل ته چنار دل ته نشکر گناهکار ستاسو بچم هر یو سړی جنتی
د مشاری په ورستی برخه کې دنیا علم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړي او دغه ډول ادبی بهیرونو پر تر سره کېدو یې ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شعر په ژبه د اسلام قران او نظم ملاتړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نیب دا وی چې دا شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت دی محترمو مسلمانانو، دا عین عبادت دی.
تر جې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوې وه چې پکښې کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د دې ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې په یو راپور کې دا خبره یاد شوه چې په افغانستان کې د نننه د بهیرونو غونډې د دې لپاره هم د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته ټکنې شوې دي چې ګڼ افغان لیکوال په تیر سب باندې یو نیم کال کې بهر تللي دي. په اروپایي هیوادو او امریکا او کاناډا کې هم همدارس په یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو کې داسې افغان لیکوال هم ډېره دي چې څو لسیزې یې وشوې. دا لیکوال څرنګه افغان فرهنګ غني کولی شي؟ په فرانسه کې له میش لیکوال نجیب منلی څخه به واورو چې دا هم څو لسیزې په فرانسه کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
فرهنګ ته د کار کولو بېلابېلې لارې دي او هر څوک چې کولی شي په ډول یو ډول ورته کار وکړي. بهر میشتي افغانان کولی شي چې مثلا دوی چې په بهر کې میشتي حتما یو بله ژبه باندې پوهېږي. دغه ژبه ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو. کېدای شي دوی ځینې کتابونه وژباړي، یعنی ژباړې وکړي. کېدای شي چې دوی ځینې شیان ولیکي. کېدای شي چې دوی حتی په موسیقي کې ځینې شیان زده کړي، په نورو هنرونو کې ځینې شیان زده کړي او هغه بېرته خپل فرهنګ ته راوړي. همدغه راز دوی کولی شي چې د خپل فرهنګ نورو ته ور وپېژني. دا هم د فرهنګ غني کول یوه ډېره مهمه لار ده.
تر اوسه پورې چې ورته ګورې، هغه کسان چې په اروپا او په امریکا او په دغو ځایونو کې اوسي، هغه افغانان چې یوه لویه برخه یې تعلیم یافته هم ده، دوی ډېرې کمې تقریبا یعنی کمې ژباړې کړې دي. ځینې کسان چې زه پېژنم چې کله مې خبرې ورسره کړې دي چې ژباړه څرنګه، دوی داسې یو ځواب راکوي لکه په ډېرو نادرو شیانو پسې چې ګرځي چې هغه به را ژباړي. فکر نه کوي چې تاسو چې اوس فرزند فرانسه کې اوسئ، د فرانسویانو ډېر عادي شیان هم د افغانانو لپاره ډېر مهم دي، دا باید را وژباړي.
د افغانانو لپاره که مهم دي، کوي د افغانانو لپاره جالب دي حتمن، او د دغو شیانو معرفي کول په خپله د افغانانو فرهنګ غني کوي. البته د یو کار د نه کولو دپاره بهترین عذر دا ده چې سړی ووایي چې دا کار زه ښه کول غواړم. یعنی د ښه کولو په بڼه باندې نه کولو ته سړی لار جوړوي. دا هغه څه دي چې موږ ډېر افغانان په دې باندې اخته یو، غواړو چې شاهکارونه وژباړو، غواړو چې شاهکارونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو، او په نتیجه کې هېڅ هم نه کوو.
یو بله خبره، که څوک څه نه ژباړي لیکن ځینې افغانان دي په مثلا په اروپا کې فعالیت کوي، دلته شعر لیکي، دلته داستان لیکي، خو د دوی په شعر او په داستان کې اوس هم همغه د افغانستان اثرات دي. د اروپا آب هوا ادبیاتو دا د دوی په شعر او داستان باندې اغېز نه دی کړی. علت یې څه بولي؟
حتی د افغانستان آب هوا هم په شعر کې نشته. دوی همغه د افغانستان ګودر او منګی په شعر کې دی، هغه د کلیوالي سندرې په شعر کې دي چې اوس په کریس کوریو کې نشته دی. یعنی دوی یو خیالي افغانستان په یو واقعي اروپا کې ځان سره ګرځي او دا خیالي افغانستان نه د افغانستان نمایندګي کولی شي، نه اروپایان ته د افغانستان په اړه څه ورته کولی شي، نه په خپل افغانان څه لري.
استاد منلی که مثلا عامو افغانانو تراش هغه افغانان چې پاکستان ته ولاړل، مثلا جنوی عوام عادي خلکو جنوی د غنیو د جوسو د ایستلو ماشین وطن ته راوړ، هغه افغانان چې بزګران و ویران ته ولاړل، لې خوې د پستو د باغونو چلز د کو باغونه په افغانستان کې کې شودل، لیکن تعلیم یافته افغانانو چې اروپا ته راغلي دي، امریکا ته راغلي دي، دوی او ادبیاتو سره اوسب سرکار لري، د دوی په ادبیاتو کې علت تاسو څه غنی چې دوی ولې له دې ټولنو هیڅ اخیس نه دی اخیسته په خپل لیکنو کې؟
نه نه، ما مخکې فرض وکړ چې اما خبر ده چې دوی سره د افغانستان یو خیالي تصویر دی او غواړي چې هغه خیالي تصویر وپالي، نو دغه خیالي تصویر پالل دوی له یوې خوا د اروپایي واقعیتونو نه لرې کوي او د بلې خوا د افغاني واقعیتونو نه لرې کوي او د دواړو ترمنځ د ځینې لارو ورکه ده.
ځینې کسان چې بیا ګودر ته هم اشاره نه کوي او هڅه کوي چې نوي موضوعات په شعر کې راواخلي، لیکن بیا هم کلونه کلونه په اروپا کې ژوند کړی دی. مثلا د شعر موضوع ته که زه راشم، په شعر کې ډېر ښکاره ریالیزم په اروپا کې دود دی او عام دی، لیکن د افغانانو په شعر کې اوس هم معشوقه پکې ورکه ده. هیڅ څوک یې نه پېژني چې دا معشوقه څوک ده. ولې دا اثر هلته نه انتقالیږي؟
دا اثر بیا هم ځکه نه انتقالیږي چې دلته افغانان دې پسې نه دي ګرځېدلي چې لومړی اروپایي واقعیتونه درک کړي او بیا خپل فرهنګ ته انتقال کړي. د اروپایي واقعیتونو نه دوی د ورځني ژوند مسائل اخیستي دي او په هماغه کې محدود پاتې شوي دي او مخته نه دي ننوتي او خپل فرهنګ ته د انتقال دپاره یې په دغه ورځنیو مسایلو کې ډېر څه نه ویني چې خپلو خلکو سره پرې خبرې وکړی شي. نو داسې یو ډول لار ترېنه ورکه ده د دې نه هغه څه چې د دوی د ژوند صحنه ده او هغه څه چې د دوی د فکر صحنه ده، دا دواړه صحنې سره بېارتباطه دي.
فکر نه کوي چې یو علت شاید دایي چې دوی چې په کوم وطن کې ژوند کوي، په کوم اروپایي هیواد کې یا امریکایي کې ژوند کوي، هلته له هغې ژبې سره آشنا دي، خو د هغوی ادبیات نه لولي چې اثر پرې وکړي.
نو د ادبیات نه لوستل علت هم همدغه ده چې دوی دې ټولنې سره که آشنا دي ورسره خپل نه دي، دا ټولنه خپله کړې نه ده، دې ټولنې په مخصل دي ورننوتي، دوی فقط دې ټولنې کې ژوند کړی دی او ژوند یې هم داسې ورکړی چې ورځې شپه کړي او شپې سبا کړي دي. نو په داسې حالاتو کې د فرهنګ د ودې دپاره څه کول مشکل دي. د فرهنګ د ودې دپاره باید سړی په یو فرهنګ کې ورننوځي، هغه را خپل کاندي او بیا یې چې خپل که خپلو خلکو ته منتقل کړي. دغه کار زحمت غواړي او دا زحمت ډېر کم خلک په ځان باندې اوري.
هغه کسان، هغه لیکوال چې یو څه بوی کوي، یو څه ویني، یو څه اوري او یو څه لمسوي او هغه نشي لیکلی، نو دا څنګه ادبیات دي؟
نو دا دغه ادبیات چې موږ نن واقعا تجربه کوو، یعنی هغه ادبیات چې د وختونو نه پردي دي، نه د خپلو خلکو په درد خوري او نه د بل چا په درد.
له ښاغلي منلي په مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې کتاب په 218 مخونو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب عبدالنافع همت لیکلی دی. د ډرامې د لیکلو لپاره د نړیوالو کره کتونکو یو وړاندیز دایوي چې د شکسپیر، آنتون چخوف، آرتر میلر او داسې مشهورو لیکوالو ډرامې باید لومړی ولولي. په افغانستان کې د ډرامې لیکوال په نشت برابر دي او که ووایم چې نه یې لرو خبره به مې ممکن سمه وي. نړیوال ډرامې هم ډېرې کمې ژباړل شوې دي، نو د خلکو د پوهېدو لپاره مثالونه مهم دي. له ښاغلي همت څخه مې همدا پوښتنه وکړه چې دوی په دې کتاب کې موضوعات له مثالونو سره لوستونکو ته روښانه کړي دي که څرنګه؟
ما ته ډېره هڅه کړې ده چې یو واري عملي لارې چارې روښانه کړم او بیا داسې یو مثال راوړم چې ما هغه هم یو نړیوال مشهور اثر تخلي او هم زموږ د ټولنې سره اړخ ولګي.
همدغه مثال تاسو د ډرامې په شکل باندې وړاندې کړی دی او کنه صرف اشاره مو ورته کړې ده چې لدی کې داسې ډرامه لیکل کېدای شي؟
نه نه، پر مثال مې راخستلی، یعنی ما د نړیوالو ډرامو څخه مثال اخیستی، یعنې د ناولو سره اخیستی، یعنې د لنډو کیسو څخه راخستلی، په دې خاطر چې د ډرامه سره پر کیسه باندې ولاړ وي.
د ډرامې د لیکلو په وخت ځینې ناقدان دا وړاندیز کوي چې شایي دا شوي چې لیکوال د ډرامې کلایمکس یا د اوج له ټکي پیل کړي، لیکل پیل کړي، بیا یې پای ولیکي او وروسته لومړۍ برخه ولیکي. داسې وړاندیزونه ممکن نویو ډرامه لیکوالو ته شوي. همت صاحب، ستاسو په کتاب کې دې اړخ ته څرنګه توجه شوې؟
نو دا خبره عمومي زما پر نظر سمه نه ده سړی د اوج څخه شروع کړي. دا خبره د تیاتر په ډرامه کې ده. د تیاتر په ډرامه کې معمولا درې پردې، نو په اوله پرده کې کرکټرونه معرفي کېږي، بیا وروسته د دې ترمنځ کشمکش دی، بیا وروسته نتیجه یا کنکلوژن دی. نو په سریال راډیو ډرامو کې، په تلویزیون ډرامو کې بیا دا خبره سمه نه ده. نو بیا موږ د راډیو یا د تلویزیونی ډرامو یو بل برخه لرو، یو ټوټه چې هغه ته سپارت وایي. سپارت د ډرامې هغه تر ټولو وړوکې ټوټه ده چې هغه په اوج سره پیل کېږي او په اوج سره پای ته رسېږي. نتیجه ټوله په همدې کې خلاصېږي، یعنی هر څه په همدې کې راځي.
یعنې تاسو وپوښتئ، یعنې تاسو مختلف ډولونه د ډرامې واضح کړي دي او مثالونه مو بیا ورکړي دي؟
و ما د تیاتر څخه نیولې، یعنی د تیاتر برخې مجله راوړې دي، او د تیاتر په برخو کې هم پر داسې برخو غږېدلې چې په افغانستان کې تر اوسه پورې چا نوم نه دی اورېدلې، لکه مثلا مخفي یا انویزیبل یا پټ تیاتر، چې دا یو داسې تیاتر دی چې په نړۍ کې ستاسو د خلک خوښي ډېر موثر دی. زموږ په ټولنه کې به ډېر ګټورې که کاشکې موږ درلودی، خو نه لرو. دا مې هم تشریح کړی دی، ګټې مې تشریح کړی دي، جوړښت مې تشریح کړی دی. نو دغه خبره چې تاسو یاده کړله، دا یوازې په تیاتر کې ډېر موثر دی.
احمد صاحب، د تیاتر د ډرامې په ارتباط، د اوږدې صحنې په برخه کې یا د اوږدې مکالمې په برخه کې کرکتون کې دا ټینګار کوي چې په یو عمل یا یو حیرانوونکي پیښه کیسه بدله کړي یا بل پردې ته خبره واړي، دا مسله څنګه د تیاتر د ډرامې په برخه کې روښانه شوی؟
نو ورته ډایلاګونه که تیاتر دی، هغه که تلویزیونی که ډرامه، نو دا یو عیب بدل کیږي. ډېره باید هڅه وشي چې ډایلاګونه ډېر لنډ وي او عام فهمي، یو د بل سره تړلي. په زړو ډرامو کې دې نوې ضرورت ته نه ګوري، نو نتایج ته نه ګوري، خلکو خوښ ته نه ګوري. یعنی پر نیمه صفحه یو ډایلاګ ما لیدلی دی، او ما د ډایرکټرانو څخه اورېدلي چې دا چې کله موږ په مسلینو باندې یادوو، نو دا درې ورځې وخت لګېږي، دا یو هفته وخت لګېږي، دا میاشت وخت لګېږي. چې په یو میاشت باندې یو مسل یو ډایلاګ په یادوي، اورېدونکي به سم تعجل کړي. دا دومره وو ډایلاګ.
احمد صاحب، وبخښئ، په همدې برخه کې فکر نه کوي چې نوې ټکنالوژي ډېره مرسته کوي؟ کېدای شي چې د ټکنالوژي په برکت باندې دغه مکالمې څوک حفظ نه کړي او وایي وایي لخته وایي او ورته مخته په پاڼه کې وي.
بېخي ما کتاب پر دوه برخو ویشلې دي، یو د ډرامې داستاني برخه ده، یو د ډرامې تخنیکی برخه ده. په خوا چې په ډرامې لیکل کېدلې، نو لیکوال به داسې فکر کوي چې دا د ډرامې تخنیکي برخه په ما پورې اړه نه لري، دا د ډایرکټر کار دی. اما اوس وضعیت داسې نه دی، اوس چې هر ډرامه لیکل کېږي دا تخنیکي برخې ځکه ضروري، اول خو د ډرامې فارمټ ضروري دی. څوک چې ډرامه لیکي دی، د اوله سره د ډرامې خصوصیات چې لادي، که تیاتر ته لیکي هغه یو ډرامه ده، که راډیو ته لیکي، یعنی دا سکریپت فرق کوي، ډایلاګونه فرق کوي، دا ټوله داستاني خصوصیات فرق کوي، او که د تلویزیون لپاره لیکي دا فرق کوي. حتی په دغه پخوانیو ډرامو سکریپتونو کې تاسو وګورئ، دا د ډایلاګ د ویلو دا طرز به نه لیکي چې په خندا، په ژړا، په ژړغوني حالت، دا باید ولیکي. نو په دې ډایرکټر نه دي خبر چې تاسو څه ډول هدیه ده. هغه اصلي مرکزي هدیه یا هغه فرعي هدیه، هغه د ډایرکټر چې هغه ممسی چې به کومه خبره کول چې لیکوال به غوښتل هغه به بلې خواته کله کله تلله. اما اوس دا شی ډېر د ظرافت خواته تللی دی، ډېر د دقت خواته تللی دی. اوس ډایرکټر، لیکوال او ممثل دا یو د بل سره نږدې شوي دي، یعنی یو د بل څخه زده کړې، یو د بل په اړتیاو باندې پوهېدلي دي. یعنی لیکوال که اوس ډرامه لیکي باید د ډایرکټر اړتیاو ته پام وکړي، د مسل اړتیاو ته پام وکړي، او ځینې تخنیکي اړتیاو ته پام وکړي چې آیا دا تمثیل کېدای شي او که نشي تمثیل کېدلی. اما خبر چې تاسو وکړه دا ډایلاګونه شته هم اوس ټکنالوژي دا کار اسانه کړی دی، یعنې ځینې ډایلاګونه په موزیک باندې د دې پر ځای چې دوی وایي چې زه دومره غمجن یم او دا دی که یوازې په تندي باندې لاس ونیسي او د ده په بکګراوند کې یو ډېر غمجن مثلا موږ د افغانستان په د موسیقي په حالاتو کې سارنګي چې ورته وایو، سارنګي معمولا یو ډېر غمجن موسیقي ده چې دا که چېرې په بکګراوند کې دا تمثیلېږي دا سړی غمجن دی بېلې دې چې خبرې وکړي، نو دا ډېر اسانه ده. یعنې سره زه موافق یم دا کار یې ډېر اسانه کړی دی چې ډایلاګونه رالنډ شي، یا ځینې داسې حرکات شته، یا ځینې داسې نور دا دیکور داسې جوړېدلی شي چې اصلا ډایلاګ ته بېخي ضرورت نه پیدا کېږي او یوه اشاره به کافي.
تاسو د فارمټ جوړښت موضوع ته مخکې اشاره وکړه، ځینې کره کتونکي دا وایي چې د ډرامې تر لیکلو مخکې باید پایل منځ او پای ته پام وشي، او ځینې بیخي د پایل منځ او پای سره بیخي نن سبا مخالف دي. خو بیا هم دا موضوع خصوصا د هغه چا لپاره لکه په افغانستان کې چې ډرامه لیکي پایل او منځ او پای مهم دی، ځکه چې مبتدی ډرامه لیکوال لرو. څنګه دا مسله تاسو روښانه کړئ په کتاب کې؟
تاسې یعنې دغه د ډرامې د لیکلو دغه عملي پړاونو مهدف دي او که دغه داستاني
نه نه په خپله ډرامه خپله په خپله ډرامه یعنې په ډرامې کې پایل او پای او منځ ته پاملرنه د لیکلو په وخت ضروري ده؟
هو دا ډېره ضروري ده. یعنې زما په نظر کله چې زه ډرامه د اول وارې مثلا تلویزیون چلنوم یا راډیو اورم، زه باید پاسم چې دا څوک دي او څه غواړي. بیا چې دوی کله هغه ټکر مرحلې ته ځي، نو بیا چې وروسته هغه دوی دغه بیا هغه ټول رازونه چې افشا کېږي هغه اوج دی، کلایمکس دی. ډېر وخت داسې ډېرې ډرامې چې زړی ښه پوهېږي چې نتیجه معلومه شوله، ډرامه ډېر اوږده شوې. یعنې دا ډېر ضروري دی چې باید په پام کې ونیسه چې کله ډرامه هغه کلایمکس اوج ته ورسېده باید ډېر ژر رالنډ شي او ختم شي. کله چې بې ځایه اوږدې شوي دا په دې معنا چې لیکوال په دې نه دی پوهېدلی دغه پړاوونه شنه جو وډلې په ترتیب سره یې دقت نه،
یعنی پلاټ ته سم پام نه دی کړی. لیکن دلته دی لیکن د پلاټ ترڅنګ یو خو اصلي پلاټ دی چې دې ته باید پام وشي، بل فرعي پلاټ دی چې د کرکټرونو په وده کې مرسته کوي. دغه فرعي پلاټ ته تاسو اشاره کړې ده په خپل کتاب؟
ما په بل شکل باندې اومه فرعي پلاټ ته اشاره کړې ده. موږ ته یو بل باس لرو چې دا تر اوسه پورې په ډرامه کې اصلا په پښتو کې باس نه ور باندې کړی. په تېره بیا یعنې په لنډو ډرامو کې چې موږ ته سینګل پلې وایو، یعنې هغه ډرامه بیا ون اپیسوډ چې ورته وایي چې په یو اپیسوډ کې خبره شي، دا کار خو ډېر اسانه وي. یعنې دا لنډو ډرامه د لیکوال کوی چې په خپل ذهن کې دغه د هر کرکټر د خصوصیات دا د هغه پیښې په یو کرکټر پورې تړلي، هغه په خپل ذهن کې ترسیم کړي، هغه نه زیریږي. اصلي ستونزه په اردو ډرامو کې ده چې هغه شل کاله دېرش کاله پنځوس کاله شپېته کاله اویا کاله چلیږي. دغه د کرکټرونو د دوی دا پیښې باید چې یاداشت شي. مثلا د نوي کور ژوند ډرامه تقریبا نه دی اوس دېرش کاله کېږي چلیږي، نو دا که لیکوال د کرکټر دا ټولې پیښې د ده یاداشت نه کړي د اولې ورځې څخه، بیا د ده سه دغه کرکټرونو دا پیښې ګډوډې کړي. د مثال په ډول په ډرامه کې یو کرکټر دی د زړه عملیات یې کړی دی، هغه د زړه تکلیف لري. ډاکټر یې ورته توصیه ورته کړې ده چې ته به فزیکي کارونه نه کوې، هغه ډېر به پلی نه ګرځي، نو هغه خو د اورېدونکو یا د لیدونکو یاد نو بله ورځ موږ د ده څخه فوټبالر نه شو جوړولی. خو که دا پیښې موږ یاداشت نه کړو، یعنې یو عملي مثال په افغانستان کې د نوي کور ژوند ډرامه د دې یو ډېر غټ کتاب لري. د هر کرکټر چې دی سن ډرامې ته راغلی، هر څه چې برده باندې تېر شوي دی ډېر په تفصیل ډېر په دقت سره یادښت کړی دی. حتی فصلونه ورته معلوم دي چې په مني کې دا پېښه ورته راغله، په ژمي کې دا ورته راغله، دا ناروغي باندې تېر شول دی، سپین زر دی اوس، یعنې هغه په سم د راډیو ده خو هغه جسمي حالت یې نه ده معلوم کړی چې دی اوس ډنګر شوی دی، دی اوس ژره سپینه ده، د یو څه کمزوري شوی دی، د یو څه امثال دی، دا دی. نو که چې یو څوک په ډرامه کې دي خلک پوښتل چې دا سړی زوړ سو بډا سو دا بیا وکاله سو نو بیا خو دغه څه کرکټر یا فوټبالر نه شو جوړولی یا که څوک په پېښه کې وړوند شو بیا خو هغه ډریور کولی نه شو. نو او د هغه وخت کېدی شي چې موږ پېښې ډېر په دقت سره یاداشت.
ښاغلی همت ویل چې ډرامه په کیسه ولاړه ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې یوه کیسه لرو خو سمدستي له کندوز راپور لرو چې هلته د کتاب پلورنځیو بازار سوړ شوی دی. پخوا د کندوز ښار د ولایت په واټ کې په لسګونو کتاب پلورنځي وو چې په ځای د کوژدو ودونو او نورو محفلونو لپاره د ګلانو د اخیستو دوکانونه ودن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګل فروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر او پلور کاروبار پرېښی.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشي پر رنګ نه بود مثل ګل فروشي. واقعیت
د کتاب پلورنې کاروبار بې خونده سوی و. په هیواد کې د بیکارۍ له امله ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعې لپاره کتابونه واخلي او تر څنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لاملونه دي چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه ښه وکړه او پر ځای مو ګل فروشي جوړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی عصر کې انټرنیټ او خواله رسنیو خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندوز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدل شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هیواده د فرهنګیانو لیکوالانو او علم او ادب مینوالو وتل. اقتصادي ستونزې بیروزګاری او ترڅنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیر او پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور رغول کیږي. مخکې تر دې چې د دېشمنې په اړه راپور خپور کړو له لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتونزوی څخه به د دې کور په اړه واورو.
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمدشاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوښتلو سره دلته د څلورو مهمو وزیرانو او په خپل احمدشاه بابا او د هغې دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمدشاهي وایي چې د احمدشاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه یوه پراخه سیمه وه. دلته د احمدشاه بابا پامل او د هغه د وزیرانو د شورا ځای او د هغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمدشاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو اما له مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمدشاه بابا اوسنی کور تر ډیره حده پورې یوازې یوه برخه د دې کور ده. د بده مرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډېرې برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی سو چې د احمدشاه بابا اوسنی کور یوازې هغه د پامیل ځای دی، د هغه د پرېکړو ځای، د هغه د مطالعې ځای او د هغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاسه ورکړي. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او تر څنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا احمدشاه بابا څه امر کوي او دی باید عملي کړي. په یاد کور کې د ارواښاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر دننه سوی دی چې د کندهار د مشرانو سم اورېدلی دي چې پلستر له دې عمله وسو چې د احمدشاه بابا د هغه وخت په کور کې دننه نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواښاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې، له دې خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکي څوک پیدا سي پلستر په مسلکي ډول رابیل کې بیرته هغه نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اورېدلې ده، دا چې په دغه کور کې له کارسو ګچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو په سپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډېر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلا او ښکلا هم لري.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی د حکومت اطلاعات فرهنګ وزیر د احمد شاه بابا له کور څخه په کندهار کې لیدنه کړې او شمنه یې کړې چې دغه کور برغوي او د سیلانیانو لپاره به یې پرانیستی وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د سدوزو په تاریخي کوڅه کې دی. د دې تاریخي کور په اړه ازادي راډیو څخه د وړاندې راپور خپور کړی و چې د نه پاملرنې له امله زیانمن شوی او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي د دوی د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د خپل سفر پر مهال د احمدشاه بابا له کور څخه لیدنه کړې او ژمنه یې کړې چې دغه کور به ورغوي.
تاریخی آثار و عبادات و بیرغونی پر لوگ تو کنه که بدم شاوا کوی دوست بیا بل روز نارن مانی تو را رو درس کنم جدا نو کرده تا تو گفتی دلو بیت فرهنگ وزارت جمن دی چی تاریخی عبادات و بیرغونی که او دیجار دو سفر وسط رسید.
شاغل سعید زیاتوی چې د احمدشاه بابا کور 300 کاله تاریخي مخینه لري او د هیواد د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې دوی هم د ارزښت په کتو غواړي دا کور ورغوي ترڅو د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو پام ځانته واړوي.
تاسو شمال موږ چې اوسن د اسلامي امارات په اتک سره ډیر زیات سیلانیان افغانستان ته راځي، ځکه په ستدي روخه په هیواد کې امنیت راغلی دی. همدارس کندهار ته ډیر سیلانیان راځي او دوی زیات تمرکز د تاریخي ابداتو په لیدنه باندې نو دا کوله غور سي او سیلانیان بالا ډیر عجل کی او مجبوره د ډیرو سیاحینو سیلانیانو قربانه وشو.
د احمدشاه بابا د کور یو ساتونکی عبدالحاجی وایي د یاد کور د لیدنې لپاره یو شمیر خلک راځي، خو که چیرې دا کور په اساسي ډول ورغول سي ګڼ شمیر سیلانیان به ورمات سي.
اوس خو ډېر سیلانیان راځي، دلمن دوم راځي، مثال د کابل سوم راځي، جلال آباد سوم راځي، خو هغه چې زه بس منظم مزم مثال سپا دی زه ورته ناستم. سیلانیان چې راځي سړی وګوري ډېر خوشحاله سي، نو دوی وایي چې د جې کار سخت شروع کیږي. ما ورته ویل چې مال له خیر سره په دا اوس امارت کې به د خیر سره کار شروع سي چې جوړ سي برابر سیلانیان به هم ډېر سي او دا ځای به مثال وساته سي، د نړیدو سبب محفوظ سي او سیلانیان هر وخت راځي دونه خوشاله سي چې چوپیسي ورکه هم دونه خوشاله کیږي کله د سره چوي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور په څیر ګڼ شمیر تاریخي ځایونه او ابدي استه چې یو شمیر بیا رغونی او ساتنې ته جدیارتیا لري.
طالبانو شمنه کړې ده چې په کندهار کې به د احمدشاه بابا کور رغوي. د دې کور په اړه د جمهوریت پر مهال پخواني ولسمشر اشرف غني هم د کندهار د سفر په وخت ژمنه کړې وه چې دا کور به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر رغوي. په هغه وخت کې د کور د استملاک ستونزه وه او چارواکو ویلی وو چې دا کور به تر ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي چې سیلانیان یې لیدو ته ورسي، خو هغه ژمنه په ځای نه شوه. اوس طالبان ژمنه کړې ده چې دا کور به رخوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام روسیو تر رسیدلی یو د هسپنوم د لیکوال عابد سپوشمۍ لنډ اکسلرو چې د خبرونې ته په خپل شخص سب کړې را لېشلې.
د کوټې لکړکۍ لاندې سرک ته ګورم، یو یو موټر حسابوم چې تیریږي. لږ لرې یو پلورنځی هم ښکاري، خلک نشم صحیح کولای، خو زیړه چتری وینم چې پرې ولاړه ده. دوه ساعته کېږي چې دې کړکۍ ته ولاړه یم. نن مې له سهاره زړه ډک دی، هیڅ نه پوهېږم څه وایي څه غواړي، بس یوازې درد احساسوم. د ژړا غږ یې اورم خو پر علت یې هم نه پوهېږم. که لږ پام ورته وکم پوهیږم چې ما به هم ځان سره په چغو کړي. کړکۍ مې بند کړه، نور نو په کوټه کې وخت نه تیریږي. کرمچ مې په پښو کړل، انوارۍ کې مې د بل کوټ ته وکتل، خو زړه مې ونه شو چې وای غوندم. ښایي زړه مې و چې د ژمي یخې هوا سره لوبې وکړم. راښکته شوم، بایسکل می راواخیست، خو نه پوهیدم چیرته لاړ شم. بایسکل می لزان سره روان کړ. د کوڅې پای کې همغه زیړې چتری والا هټۍ ته ورغلم. آیسکریم یې جوړ کړی و. له ما مخکې یو ماشوم او له ماشوم سره یو د ډیر عمر سړی هم ولاړ و. ډبل کوټونه یې اغوستي و، لاسونه یې خولې ته نیولي وو، د لاسو ګوتې یې ګرمولې. یو آیسکریم مې واخیست او روانه شوم. له کوره ډېره لرې لاړم، خو د زړه حالت کې مې هیڅ بدلون حس نه کړ. د اوبو له غاړې پر څوکۍ کېناستم. نور نو ورو ورو د ماښام رڼایي په ورکېدو وه. ځان سره مې وویل، ځینې وخت چې ژوند کې هر څه ولرې بیا هم ولې داسې ښکاري لکه هیڅ څه نه لرې. چې هر څومره خوشحاله اوسې بیا هم د زړه په یو کونج کې درد ولې حسوې. چې ټولې لارې درته خلاصې وي خو بیا هم پرې د تللو لیوالتیا ولې نه لرې. همدا پوښتنې مې ذهن کې ګرځېدې او د زړه ورک درد پسې ورکوم. کله مې زړه غوښتل سترګې پټې کړم او خوله خلاصه او دومره وژاړم چې ټول طبیعت ځمکه ونې پاڼې لارې کوڅې را سره واوري، خو ژړا ته مې لا هم زړه نه شو ښه کولی. دمې ته ناسته وم، آسمان کې یو یو ستوری په ښکارېدو شو. ورکتل مې اوبو کې لرې د ګروپونو سیوري هم ښکارېدل، خو زړه مې نه ښه کېده. هماغسې پټ پټ خوږېده. ښایي د چا اوږه مې په کار وه چې سر پرې کېدم، یا هم ښایي د چا ګرم کوټ مې په کار وه چې راوای غوندي، او یا ښایي د چا درانه لاسونه مې په کار وه چې رانه تاو یې کړي. ښایي د مور غږ مې غوښته چې وای ورم. نه پوهېږم. پورته شوم، بایسکل باندې مې پښه واړوله، روانه شوم. د کور د کوڅې دوکان کې لا هم یو یو کس ښکارېده چې ځي او راځي. کور ته راورسېدم، ستړی وم، سترګې مې پټې کړې. ویده شوم، پوهېدم چې سبا ته به یو څه خایم.
همدې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې دا غاڼه رانغاړم. تر بلې وې مو زحمت چې پر خدای سپارم. شدي وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له انډیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي